سماو مخالف است که میگن باید نشر نشه.
ده ماسپخین دو بجه شوه. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، تر او بجو دی ازادی رادیو ده پاتی خبرونو اوریدو ته خیر اغلاست. ده خبرونه ز احمد تکل ده قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه ورانده کوم او یو ساعت دوام کوي. په دې خبرونه کې تر ډیره د پلخمري ارغندې د 1500 کیلو ولټ برېښنا پر مسیر د اعتراضونو او په دې ترڅ کې د پیښ شوي تشدد په اړه تفصیلي راپورونه خبرو، خو نور موضوعات او راپورونه او د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه به هم په همدې خبرونه کې واورئ. خو لومړی خبرونه په نړیوالو خبرونو کې. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ویلی د پاریس سرمشري زبه چې هدف یې د فلسطینیانو د سولې د خبرو بیا پیلول دي د اسرائیل له مخالفت سره سره ترسره شي. او د امریکا د ولسمشرۍ کاندید ډونالډ ټرمپ وایي د ده په اړه د برتانیا د صدر اعظم دیوید کامرون انتقادي څرګندونې به که دی ولسمشر په توګه غوره شي نو له هغه سره به پر اړیکو منفي اغیز وکړي. قدرمن اوریدونکو، نړیوال خبرونه وروسته راځي. لومړی د افغانستان کورني خبرونه رحمت الله افغان اوروي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، د کابل په لویدیز کې مظاهره پای ته ورسیده او د سر سازمان غړیو هیوادونو د ورځنی ورکشاپ په کابل کې پیل شو. اوس هم بشپړ خبرونه. په کابل کې د زرګونو کسانو مظاهره په رسمي ډول پای ته ورسېده، خو لا هم یو شمېر معترض کسان په سیمه کې موجود دي. په سیمه کې د ازادۍ رادیو خبریال وایي مظاهره وروسته له هغې پای ته ورسېده چې پریکړه لیک ولوستل شو او د ولسمشر پخوانی مرستیال کریم خلیلي د مظاهرې د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. د مظاهرې په پریکړه لیک کې د نورو مسایلو تر څنګ راغلي چې حکومت باید د ترکمنستان د برېښنا د پروژې مزي د بامیانو له لارې تیر کړي او د بامیانو خلکو ته له تبعیض پرته برېښنا ورکړي. د سولې شورا مرستیال او د پخواني ولسمشر حامد کرزي معاون کریم خلیلي خبرداری ورکړ که یې غوښتنې ونه منل سي نو مظاهرو ته به دوام ورکړي. مظاهره کوونکي له پولیسو سره هم لاس او گریوان شول او د ازادۍ رادیو د ویډیو ژورنالیست په ګډون یې له یو شمېر نورو خبریالانو سره هم تاوتریخوالی وکړ. په سیمه کې د ازادۍ رادیو خبریال وایي چې مظاهره کوونکو حتی د یو شمېر خبریالانو کمرې او نور وسایل مات کړي او خبریالان یې وهلي. دا په داسې حال کې ده چې د دغې مظاهرې لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول سوي وو او د ښار د مرکزي سیمو ټول سړکونه بند دي. بلخوا نن په پروان او تېره ورځ په لوګر، پکتیا او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم مظاهرې وشوې، خو د دغو ولایتونو مظاهرچیانو د سالنګ له لارې د ترکمنستان د برېښنا د پروژې عملي کول غواړي. د جنوبي آسیا د سیمه ییزو همکاریو د سازمان یا سرغ غړیو هیوادونو د ورځنی ورکشاپ نن په کابل کې پیل سو. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت مرستیال امان الله غالب د ورکشاپ د پرانستلو غونډې ته وویل چې له دا ډول ورکشاپونو څخه یې هدف د سازمان د غړیو هیوادونو ترمنځ د تجربو شریکول دي. هغه زیاته کړه چې په دې ورکشاپ کې له افغان لوري سره د تجدید وړ انرژي په اړه خبرې کیږي. بل لور ته د سرګ سازمان د انرژي پروګرام مسؤول اختر نواز ډاډ ورکړ چې د انرژي په برخه کې به له افغان حکومت سره خپلې تجربې شریکې کړي. او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 4 ساعتونو کې په بیلابیلو عملیاتو کې 8 وسلوال مخالفان او د ملي اردو شپک سرتیري وژل سوي. له دغه وزارت څخه نن په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې دغه عملیات په ننګرهار، کونړ، پکتیا، میدان وردګو او یو شمېر نورو ولایتونو کې ترسره سوي. اعلامیه زیاتوي چې د یادو عملیاتو په ترڅ کې 450 وسلوال مخالفان هم ټپیان سوي. تر اوسه وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له نوري نوری څخه واورئ.
د نړیوال ائتلاف لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي داعش ډله په عراق او سوریه کې پر سیمو کنټرول له لاسه ورکوي. د امریکا په مشرۍ دغه ائتلاف په دغو هیوادونو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د سخت دریځو وسلوالو پر ضد مبارزه کوي. بریت ګورک د اردن په پلازمینه عمان کې پرون وویل داعش ډله اوس په دفاعي حالت کې ده او دا منحرف شوی خلافت د کمزورۍ په حال کې دی.
ګورک وویل د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې هڅه کوي په عراق کې موصول او په سوریه کې رقه ښارونه ونیسي پرمختګونه کړي دي. د نړیوال ائتلاف لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي وویل د ولسمشر باراک اوباما دا پریکړه چې د سوریه په شمال کې به د امریکا د ځانګړو ځواکونو شمیر زیات شي د محلي قواو په مرسته به د امریکا د وروستیو لاسته راوړنو له چټکوالي سره مرسته وکړي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په 2014 میلادي کال کې د سوریه او عراق ځینې برخې نیولې دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان مارک ارو وایي د پاریس مشریزه غونډه به چې هدف یې د مسلمانو د فلسطینیانو د سولې د خبرو بیا پیلول دي د اسرائیل له مخالفت سره سره ترسره شي. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو د فرانسې په نوښت له دغې جوړېدونکې غونډې سره چې پکې به د مصر، سعودي عربستان او اردن په ګډون د شلو هیوادونو چارواکي ګډون کوي سخت مخالفت څرګند کړی دی. دې غونډې ته چې د سولې د پروسې په اړه به پکې خبرې کیږي د اسرائیل او د فلسطیني سیمو چارواکي نه دي بلل شوي. نتنیاهو پرون په بیت المقدس اسکل ارو سره له خبرو وروسته وویل چې له مخکینی شرطونو پرته مخامخ خبرې اترې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ سولې موافقې ته رسیدو لپاره تر ټولو غوره لار ده. د اسرائیل صدر اعظم زیاته کړه بل هر هڅه به سول نور هم لري کړي او فلسطینیانو ته به د کړکیچ له اساس سره د مخامخ کېدو لپاره د تېښتې لاره پرانیزي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر دغه راز په همدې ورځ په لویدیځه غاړه کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره هم وکتل. عباس د پاریس د غونډې چې د ترسره کېدو لپاره د مې 10مه ابتدایي نیټه ټاکل شوې ملاتړ کړی دی. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې وروستی پړاو خبرې چې د امریکا د متحدو ایالتونو په منځګړیتوب ترسره کېدې په 2014 میلادي کال کې بې نتیجې پای ته ورسېدې. د آذربایجان، ګرجستان او ترکیې د دفاع وزیرانو د آذربایجان په قباله ښار کې سره وکتل او د ګډو پوځي تمرینونو په اړه خبرې وکړې. د آذربایجان دفاع وزیر زاکر گاسانوف له دغې کتنې وروسته چې پرون ترسره شو وویل چې د جنګي وړتیاو او جنګي تیاریو لوړوالي ته په پام سره درې واړه هیوادونه دې نتیجې ته ورسېدل چې دا به ګټورې وي چې ګډ پوځي تمرینونه ترسره شي. د هغې ګرجستاني سیالې تینا خیداشلی وویل ګرجستان په 2018 میلادي کال کې په خپله خاوره کې د دا ډول څو تمرینونو لپاره تیاری لري. هغې وویل په دې اړه مو رضایت ترلاسه کړی او د 2018 میلادي کال په پسرلي کې به ورته تیاری ونیسو. دغه کتنه په داسې حال کې ترسره کیږي چې ټاکل شوی نن په ویانا کې د آذربایجان او ارمنستان ولسمشران او هم د روسیې د امریکا متحدو ایالتونو او فرانسې ډیپلوماتان سره وګوري او د آذربایجان د جلا شوي ناګورنه قرباغ په سیمه کې د نازک اوربند په اړه بحث او خبرې وکړي. دغه اوربند د اپریل په 15مه د ارمنستان ملاتړو بیلتون غوښتونکو او د آذربایجان د ځواکونو ترمنځ څلور ورځنۍ سختې جګړې بندې کړي، خو له دې سره سره تر اوسه په سیمه کې خالخال ډزې کیږي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهور غوښتونکو کاندید ډونالد ترامپ وایي د ده په اړه د برتانیا د صدراعظم ډیوډ کامرون انتقادي څرګندونې به له هغه سره په اړیکو منفي اغیز وکړي که دی د ولسمشرۍ انتخابات وګټي. کامرون تیر کال پارلمان ته په وینا کې ترامپ د امریکا متحدو ایالتونو ته په موقت ډول د مسلمانانو پر ننوتو د بندیز لګولو په وینا سره د تفرقه اچوونکي احمق او غلط خطاب کړی و. کامرون د روانې میاشت په پای کې له دې ډډه وکړه چې خپلې دغه څرګندونې بیرته واخلي، خو ویلي و چې ترامپ د جمهوري غوښتونکو لخوا په مقدماتي انتخاباتو کې په مخخ رول سره د درناوي وړ دی. ترامپ له آی ټی وی تلویزیون سره په امریکا کې چې نن خبره شو وویل تاسو ښکاري چې موږ به له ډیوډ کامرون سره ډېرې ښې اړیکې ونه لرو، څوک پوهیږي. زه هیله من یم چې له هغه سره ښه اړیکه ولرم، خو داسې ښکاري چې هغه لیواله نه دی چې د مسلمانو مهاجرینو د ستونزې په وړاندې اقدام وکړي. ترامپ دغه راز وویل چې دې ته په پام سره چې اروپایي اتحادیه ډېره بیروکراته ده، د بریتانیا په دغه اتحادیه کې چې 28 غړي لري څه لاسته راوړي. بریتانیا راتلونکې میاشت په دې اړه چې په دې اتحادیه کې پاتې شي او که ترې ووځي ټول پوښتنه یا ریفرندم ترسره کوي. او روسانو وروسته له هغې چې یوې اوکراینۍ سندرغاړي د یوروویژن د سندرو سیالي وګټه خپله غوسه څرګنده کړه او هغه سیاسي وبلله. د 2 کلنې جمال سندره د پخواني شوروي اتحاد لخوا د دوهمې نړیوالې جګړې په جریان کې د کریمیا د تاتاریانو په ډله ایزې بې ځایه کېدو یا ډیپورت څرخي. د اروپا د سندرو په دغه ټلویزیوني سیالي کې چې ډېر لیدونکي لري او د شنبې شپې ناوخته ترسره شوه، جمال د ټلویزیوني رایو او قضاوت کوونکو 540 رایې وګټلې. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. په کابل کې د نننیو اعتراضي مظاهرو په ترڅ کې د تشدد راپورونه ورکړل شوي. مظاهراتیانو غوښتل چې حکومت د هیواد له شماله کابل ته د ترکمنستان د برېښنا مزید د بامیان لاري وغځوي. د دې مظاهرو په اړه مفصل معلومات درکو. په نورو مسایلو کې د افغانستان دفاع وزارت وایي د پاکستان پوځ ته به په تورخم کې د پوځي تاسیساتو د جوړولو اجازه ورنه کړي.
زمونږ د وسلوال پوځ قواوې هیڅ چاته اجازه نه ورکړي چې د افغانستان په خاوره کې یا تاسیسات جوړ کړي یا کوم بل فعالیت وکړي.
د بلخ امنیتي چارواکي په کشنده ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې طالبانو ته د درنو زیانونو د اړولو ادعا کوي. او د لوګر له والي سره مو د دې ولایت د امنیت په اړه خبرې کړي.
لوګر یوازې د لوګریانو نه بلکې د کابل د محافظ د دروازو د ساتونکي رول هم لوبوي.
د خبرونه په وروستۍ برخه کې د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه او د ازادۍ راډیو اونیز پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. اورېدو ته را سره اوسئ. جنبش روشنایی پونم فعالانو نن مظاهره وکړه. مظاهره چانو د برېښنا د هغې پروژې د مسیر د بدلون غوښتنه کوله چې د ترکمنستان وارداتي برېښنا کابل ته لېږدوي. دا مظاهره چان له ډېرې مودې راهیسې له حکومته غواړي چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د کابینې لخوا د تصویب شوي د پروژې مسیر له سالنګ څخه واړوي او د بامیان له لارې تیر کړي. د کورنیو چارو وزارت پرون د مظاهرې ګډونوالو ته خبرداری ورکړی و چې په ټاکلي مسیر کې د لاریون وکړي او د عامه نظم له اخلالولو څخه ډډه وکړي. خو د وروستیو راپورونو له مخې مظاهره که څه هم پای ته رسېدلې خو په ترڅ کې د تشدد راپورونه ورکړل شوي دي. د کابل په سټوډیو کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن دا شیبه په مستقیمه لیکه راسره دی او د دې مظاهرو په اړه تفصیل اوروي. تورمن صاحب.
بله تکل سپ تاسو او د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته سلام. په وړاندې کولو سره لکه څنګه چې تاسو ویل په کابل کې د نننۍ مظاهرې تنظیمونکو افغان حکومت ته په خطاب کې وویل چې د وسپرنې دیوالونه به په هیڅ ډول د خلکو د عدالت غوښتنې غږونه ټپ نه کړي. د دغې مظاهرې او تنظیمونکي او د افغانستان د جمهوري ریاست پخواني مرستیال محمد کریم خلیلي حکومت په دې تورن کړ چې په لارو او واټونو کې د کانتینرونو په ایښودلو سره د عدالت غوښتنې د غږ په پورته کولو کې د خلکو د یووالي مخه نیولې ده. دی وی په هر ځای کې چې وی واوري چې د وسپنې دیوالونه د خلکو د عدالت غوښتنې غږ نشي اخیستلی. د افغانستان د مرکزی ولایتونو د اوسیدونکو په دغه مظاهره کې چې ډیری هزارتوک می افغانان ول د افغانستان د ملي شورا د ځینو غړو په ګډون په زرګونو کسانو ګډون کړی. ویل کېږي چې په دغه مظاهره کې د ازادۍ راډیو د فوټوګرافر په ګډون له یو شمېر خبریالانو سره تاوتریخوالی هم شوی دی. دغه شان د پولیس په وړاندې هم د تاوتریخوالي په اړه ویل شوي چې پولیس په مقابل کې له وښکې بهونکې ګاز څخه کار اخیستلی. خو دا لومړی مظاهره نه وه بلکې تر دې دمخه د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د سالنګ له لارې د ترکمنستان د 1500 کیلو وټ برېښنا د مزو د غځولو د پروژې مخالفینو او ملاتړ کوونکو په لویو او ورو مظاهرو لاس پورې کړی و. د دغې مظاهرې عمله چې د دوشنبې د ورځې په سهار پیل شوه او تر غرمې وروسته پای ته ورسېده. مظاهره کوونکو د کابل له لویدیځو سیمو څخه تر دې مزنګ او ارتل پورې پوله پورې راغلي ول او د کابل ښار ډېری لارې واټونه تړل شوي او دولتي مامورینو هم دنده ته نه ول حاضر شوي. دغه شان د یادې مظاهرې او ګډون کوونکي او د افغانستان د ولسي جرګې غړي له حکومت وغوښتل چې په دې اړوند د کابینې وروستۍ پریکړه باطل اعلان کړي. د ولسي جرګې غړي اسدالله سعدتی په دې اړه وویل
از حکومت میخواهیم چې فیصله زشت
د وی حکومت نه غواړو چې د ساور د میاشتې د ولسم نیټې د ملي زرې پریکړې چې د برېښنا د ماستر پلان د بدلون په اړه وه ډېر ژر باطل اعلان کړي او د دغه مسیر او د افغانستان د برق د شل کلن ماستر پلان د بدلون د اصلي مقصرینو په برخه کې اقدام او د قانون منګولو ته دې وسپاري. د یادونه ده چې دغه ستونزې تداواري په هدف افغان حکومت یو کمیسیون ته دنده سپارلې چې تر لسو ورځو پورې به په دې برخه کې څېړنې وکړي. کوم چې د ولسي جرګې غړي او د سالنګ له لارې د دغه پروژې د پلي کولو د نظریې مخالفین هم پکې شامل دي. افغان حکومت
مننه کوم. تورمن صاحب دا شیبه د ازادۍ راډیو خبریال ستاسو همکار تمیم اخګر د مظاهرو له سیمې څخه په مستقیمه اړیکه را سره دی او غواړو چې خبرې ورسره وکړو. اخګر صاحب تاسو هلته د مظاهرې په جریان کې نن ټوله ورځ حاضر وی او دا شیبه هم په هغه ځای کې خلک له ساحې نه وتلي دي، سمه ده؟
بله دیری خلق لسه هین آوالی دی خود زنی کمش میر کنگر مزوانان چه دلت غشتل چه کانتینره نیسته که او ارخ تلار پیدا کری مزایری دوام ده پر دوی تر دوا سپوری هم تون داری پس ها که او امنیتیز و کنه حسه که چه دوی دسه هینه ایسته که او دوی خود کرو خواته ولارسی. بله
اخگر صاحب د دې مظاهره په جریان کې د خبریالانو سره د ناوړه چلند راپورونه هم ورکړل شوی دي. دا ناوړه چلند له زیاتو خلکو سره شوی، له کمو سره شوی، یوازې خبریالان دي او که نور عام خلک د مظاهرو ګډونوال او پولیس هم پکې شامل دي؟
لکه څنګه چې مخکې ما هم وویل چې تظاهرات په دوه یو د مزن په چرایي باندې او یو د پل ارتل په درې لارې باندې. نو پل ارتل خواته دغه کنټینرونه چې وو چې دوی غوښتل د کنټینرونه ای کې هغه کمرامینان چې راغلي وو چې دوی تصویر ونیسي چې دوی په څه جوش غواړي کنټینرونه ایسته کې د هغوی سره تاوتریخوالی، خو دغه تاوتریخوالی موږ نه یو لیدلی. عیني شاهدان چې هلته شتون درلود هغوی موږ ته کیسې کوله، موږ ته ویل چې باید تاسو هغه خواته ولاړ نه شئ چې تاسې کمرې ماتوي او تاسو سره تاوتریخوالی کېږي. او ځینې امنیتي ځواکونه چې د ډبرو ویشتلو نه تښتېدل زموږ خواته، هغوی هم موږ ته ویل چې تاسې ځانونه پټ کړئ که دوی تاسې ګیر کړي وي او تکیې دي. او د دې تر څنګ د یو خارجي خبریال هم هلته شتون درلود چې هغه سره هم تاوتریخوالی شوی وو او امنیتي ځواکونه دې ته ورسېدي او دوی وژغورل د غیرتیانو د لاسه او دوی وویل چې دوی ځایونه ته ورسېږي. نو امنیتي ځواکونه دا تایید کړل چې دا تاوتریخوال د مظاهره کوونکي دفاع سوی دي. او په عین حال کې ځینې فوکي د پانو باندې هم هغه خبریالان چې نه دغه مظاهره کې شتون درلود هغوی په خپل پانو کې لیکلي دي چې دوی سره تاوتریخوال او د دوی ګناه هم دا وه چې دوی راغلي وو چې دوی ژان خلکو ته ورسوي، دوی ژان حقوقو ته ورسوي، خو بیا هم دوی سره تاوتریخوال وسوه. بله
تیره مننه کوم. قدر من اوریدونکو د ازادي راډیو خبریال تمیم اخګرو چې د نننیو مظاهرو له ساحې راپور راکو. مظاهره د شیبه پای ته رسیدلی. د جنبش روشنایی په نوم فعالانو دا مظاهره نن سهار پیل کړې او حتی تر هغې سیمې پورې چې په پام کې و هم دوی ونه رسیدل. او ویل کېږي چې لکه څنګه چې په راپورونو کې مو واورېدل د کابل له پلارتل سیمې څخه دوی بیرته راستانه شول او دا مظاهره پای ته ورسېدې. د افغانستان ولسمشر پرون پر دې اړه د غور او تصمیم نیولو لپاره د یو کمیسیون د جوړېدو اعلان وکړ. په دې کمیسیون کې چې مشر محمد همایون قیومی اعلان شوی، د عبدالقیوم سجادی په ګډون د ولسی جرګې ځینې هغه غړي هم شامل دي چې غواړي د برېښنا د مزي له بامیان ولایت څخه تیر شي او د نننیو مظاهرو له پلویانو څخه و. ښاغلی سجادی دا شیبه له کابله د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی. ډاکټر صاحب سجادی، آیا هغه څه چې ستاسو توه او توقع له نننیو مظاهراتو نه هغه مو ترلاسه کړل، هغه خپلې تمې ته ورسېدی؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان شما. خوشبختانه با حضور بسیار گسترده و اشتراک عظیمی مردم عزتمند افغانستان از قومیت‌های مختلف، مردم ما نشان دادند که با اعتراضات مدنی خود همواره از حاکمیت قانون و اصل برابری حقوق شهروندی حمایت میکنند و با هوشیاری و درایت و درک منافع ملی افغانستان به اعتراض مسالمت آمیز خود امروز پرداختند و ای برای مردم افغانستان و برای دنیا میتونه در واقع یک نمونه خوبی از اعتراضات مدنی و دادخواهی برای عدالت و برابری حقوق شهروندی باشه. انتظار می‌رفت در طی از این مدت حکومت به اعتراضات جنبش روشنایی و معترضینی که در مورد پروژه توتاب داشتن صدای اونا رو میشنیدن و رسیدگی میکردن، اما متاسفانه کدام اقدام عملی تا این لحظه صورت نگرفت و این
دکتر صاحب سجادی
امروز در کابل با گستردگی تمام ادامه یافت.
دکتر صاحب سجادی، مخکې تاسو ویلی و چې یو میلیونی لاریون به راباسي یا یو حرکت به په کابل کې پیلوي. اوس له راپورونو داسې ښکاري چې تعداد د ګډون کوونکو د دې مظاهرې 1,000,000 یا هغومره پراخ نه و چې تاسو توقع درلوده. فکر کوئ علت څه و چې تاسو ونه شوی کولی په هغه تعداد خلک راټول کړئ؟
خب ببینید، با توجه به وضعیت امنیتی افغانستان و شهر کابل و با توجه به محدودیت هایی که از جانب حکومت برای این تظاهرات اعتراضی ایجاد شده بود، طبعا اونا هم نقش داشت در کاهش اشتراک، ولی با توجه به همه این محدودیت ها اشتراک مردم بسیار فوق‌العاده و گسترده و قابل تقدیر بود.
ډاکټر صاحب، یو بل موضوع، حکومت په خپل ولسمشر د موضوع د حل لپاره، یعنی د واردات د ترکمنستان د وارداتي برېښنا د شخړې د حل لپاره یو کمیسیون ته دنده سپارلې. په دې کمیسیون کې ستاسو نوم هم د یو غړي په توګه ده، یو همدارس یو شمیر نور د ستاسو د حرکت غړي هم پکې دي. په دې کمیسیون کې ما پرون چې له احمد بهزاد سره خبرې وکړې، هغه ویلي چې په دې کمیسیون کې غړي توپ نه مني. تاسو او د دې ستاسو د جنبش نور غړي چې په دې کمیسیون کې غوړه شوی، تاسو یې هم نه مني؟
در مورد تعقیب و پیگیری مطالبات بر حق و قانونی حرکت موسوم به جنبش روشنایی، هیچ گونه اختلاف نظر در بین رهبری جنبش و طرفداران جنبش وجود نداره. ما از آغاز گفته بودیم که مسیر هر نوع مذاکره و گفتگو با حکومت باز است و این حق مردم افغانستان است که
دکتر صاحب زده اختلاف
پیدا بکنه.
زده اختلاف پختنه نکوم، زه ستاسو په کمیسیون که ستاسو ده غریتو پختنه کوم، تاسو رد کرای؟
ما خدمت شما عرض میکنم که این در اختیار در واقع بحث حکومت بود تا زمانی که اونا روی فیصله خودشان تجدید نظر میکردن. حکومت در مورد فیصله 1300 تجدید نظر نکرده و اعلام کمیسیون در آینده هم بستگی به حرکتی داره که توسط رهبری جنبش روشنایی صورت گرفته.
مگر حکومت خبرو پیشنهاد کرده؟ دکتر صاحب،
حکومت پیشنهاد کرده، منتها مطالبه ای که جنبش روشنایی روی دو تاکید داره الغای فیصله 1300 است و قبل از او اینا تا کنون هیچ نوع مذاکره رو نپذیرفتند.
خب کتاسو ده تصمیم ده الغا به قید و شرط غوښتنه کوي، خو منای داده چې تاسو خبرو ته نه حاضرېږئ.
ببینید، تصمیم گیری در این مورد مربوط میشه به رهبری امی شورای عالی مردمی که حرکت را آغاز کرد.
ډیر زیاته مننه کوم قدر منوریدونکو. د افغانستان د ولسی جرګې غړی ډاکټر عبدالقیوم سجادی و چې له کابل له ازادي رادیو سره خبرې کولې. هم د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ، بیا هم پر همدې موضوع نور موضوعات لرو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
په کابل کې نن د جنبش روشنایی په نوم فعالانو مظاهره وکړه او له حکومت څخه غوښتنه کوله چې حکومت د برېښنا د هغې پروژې مسیر بدل کړي چې د ترکمنستان وارداتي برېښنا کابل ته لیږدوي. مظاهره چیان غواړي چې د برېښنا دا مزي له بامیانه تیر شي. په کابل کې د نن ورځې لویې مظاهرې د ښار اوسیدونکي او د بیلابیلو دولتي ادارو کارکوونکي له سختو ستونزو سره مخامخ کړل. دوی وایي چې د کابل ښار د مرکزی برخې ټولې سیمې د کانتینرونو په وسیله بندې شوې او حکومت باید دا ورځ له مخکې نه رخصتي اعلان کړې وای. په همدې حال کې د کابل د امنیت قمندانۍ مسؤلین وایي چې د اړتیا له مخې د ښار د ګڼې ګوڼې لارې تړلې څو مظاهره په تشدد ونوړي. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال ابراهیم صفای په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د کابل ښار د مرکزی سیمې لارې له څلورو خواوو بندې شوې او په سړکونو کانټینر په داسې حال کې ښودل شوي چې پلي کسان هم نشي ترې تېرېدلی. دغه لارې ختیځ ته د عبدالحق څلور لارې، جنوب ته د عیدګاه جومات، شمال ته د هوایی ډګر او لویدیځ ته د شهر نو او شاهد شمشیره زیارت په سیمو کې بندې شوي دي. خلک د لارې د بندوالي له امله له ډېرو ستونزو سره مخ شول او انتقاد کوي چې کا حکومت د شپې له خوا د لارې د بندولو پلان درلود باید په کابل ښار کې رخصتي هم اعلان کړي وای. دا وایي د نن ورځې ستونزې دا دي چې هر خوا ته یې لارې بندې کړي دي. موږ خپل کور ته لاره نه لرو چې تیر شو. نور له دې ډېرې ملنډې د افغانستان په ښځو او نارینه و نه وهي.
بدبختانه په لاره کې زګور موانع ډېر دي، ډېر مشکلات پوسله دی. موږ پیاده راغلو، پیاده راغو ته اجازه نشته. اولاد باید دا موضوع ما د نظر کې ونیسي. یو ورځ مخکې باید دومره ترتیبات دوی نیولي وي. یو ورځ مخکې باید دوی دا اعلان باید کړی وي، د رخصتي به اعلان باید کړی وای. داسې موانع دي خلک رسېدلی نیسي.
دغه مظاهره نن سهار د کابل ښار له لویدیځې څنډې د مساری له سلور لارې پیل شوه او مظاهره کوونکي د ښار مرکزی برخې خواته دراتک په حال کې دي. دوی له ځان سره هغه شعارونه لیږدوي چې پرې لیکل شوي 1500 کیلو ولټ برېښنا غواړو. جمهوري ریاست که څه هم تیره ورځ یو کمیسیون ته دنده ورکړه چې له څېړنو وروسته د دغې پروژې ښه مسیر معلوم او په اړه یې پرېکړه وکړي، خو د ارګ سرچینې چې نوم یې نه اخلي وایي چې مظاهره کوونکي د ولسمشر له دغه کار نه هم راضي نه دي. د کابل امنیه قمندانۍ بیا وایي د ښار د مرکزي سیمو لارې ځکه تړلې چې مظاهره په تاوتریخوالي وانوړي او خلک ترې ناوړه ګټه پورته نه کړي. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې تر ډیره د دغې مظاهرې څخه خلک خبر وو.
د مطبوعاتو د تلویزیونو له طریقه خلک ټول ملت هم خبر وو، موږ هم خبر وو. موږ ته دا مهم وو چې هغه مسلکي تکتیکونه او هغه گذشت نمکار واخیسته چې تر څو هم دیموکراسي تمثیل سي او هم څوک آسیب ونه ویني او هم مظاهره خشونت ته رانسي. خپل امنیتي قواوې ډېر منظم پوکړي وې چې خدای نه خواسته دا مظاهره خشونت ته رانسي.
له دې وړاندې هم په کابل کې ورته مظاهرې شوي چې دوکانداران او عام خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. خو دا لومړی سل دی چې په کابل کې یوې مظاهرې ته دومره امنیتي تدابیر نیول کېږي چې پر سړکونو سر په سر کانټینرونه ایښودل کېږي. د کابل ګارنیزون له مظاهره چیانو غوښتي چې باید نظم مراعت شي او خبرداری ورکړی کچیرې تاوتریخوالی وشي مسؤلیت به یې د هغو کسانو په غاړه وي چې مظاهره یې پلان کړې ده. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
پر همدې موضوع د کابل چاپ ورځپانو هم یو لړ مطالب خپاره کړي دي. اجمل تورمان د کابل د نن ورځپانو مخکتنه کړې او په لنډي سره راته وایي چې د دې او نورو موضوعاتو په اړه کوم مطالب خپاره کړي.
کابل چاپ ورځپانو په خپلو نننیو غنو کې په کابل کې د نننۍ مظاهرې په اړه یو شمېر مطالب لیکلي دي. سرخط خپلواکي ورځپانه په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې هزاره وګړي په دې مشهور و چې په دیموکراسۍ باور مند دي، سوله خوښي دي، له خشونت بد راځي او خپل حق ته تدریجي مشروع لارې وتوګلې، خو سوکه سوکه دا وضعیت په بدلېدو دی. د مطلب لیکوال لیکلي چې د نن ورځې د لاریون لپاره د تبلیغاتو په پاڼو کې لیکل شوي چې وینې ته که ضرورت شي نو هر ګروپ مظاهرې مخکې معلوم کړی. په مطلب کې دا هم راغلی چې په امبولانسونو او نورو اعلانونو یې هم تمرکز کړی دی. د مطلب لیکوال پوښتلی چې دا خبره څه معنا او څه پیغام لیږدولی شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي چې په پام کې دا نن د بامیانو له لارې له ترکمنستان څخه د 1500 میګاواټه برېښنا د غوښتنې په غبرګون په کابل کې د هزاره توکمو افغانانو لخوا لاریون وشي. دې مظاهرو د کابل ښاریان په اندېښنې کې اچولي او په پام کې ده چې د مظاهرو له شره د ځان ژغورلو په موخه د کابل اوسیدونکي په خپل کور کې پاتې شي. په سرمقاله کې راغلي داسې هم ویل کېږي چې د نننۍ مظاهرې له امله به ډېری دولتي مامورین هم خپلو دندو ته حاضر نه شي. سرمقاله لیکونکي پوښتنه مطرح کړې چې په ولس کې ولې تر مظاهرو د مخه د ویرې او ډار فضا خپرېږي چې ګنې نن لاریون کېږي او له کوره دې څوک نه اوسي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي چې نن بیا په کابل کې خلک له ستونزو سره مخ کیږي. دولتي ادارې به نیمه تړلې وي او د خلکو عادي ژوند به ګډوډ شي. په سرمقاله کې راغلي چې نن ځینې کسان راوځي او د یوې ملي پروژې د مسیر د بدلون غوښتنه کوي. دوی ځان پر حق ګڼي او حکومتي چارواکي پر تابیزي چلند تورنوي. حکومت هم ځینې ګامونه پورته کوي خو ستونزه نه یوازې هماغسې روانه ده بلکې راپیچلې کیږي. د دې ستونزې اصلي لامل څه دی؟ د سرمقاله لیکونکي په باور ستونزه باید تر دغه ځایه پورې نه وه رسېدلې، خو له بده مرغه د حکومت دریځ داسې و چې د ستونزې زیاتېدو ته یې لاره هواره کړه. په سرمقاله کې ویل شوي چې حکومت د دې پروژې په اړه خلکو ته په خپل وخت هغسې معلومات ورنه کړل چې اړتیا یې وه.
زمون غاغله ازادي راديو اوري قدر من اوريدن کو ستاسو په نظر په مظاهرو کې د تشدد د مخنیوي لپاره حکومت کوم اقدامات کولای شي او باید وې کړی؟ کدی همدې ځانګړې موضوع په اړه لطفا د همدې ځانګړې مسلې په اړه یعنی کوشش وکړئ چې په همدې موضوع کې دننه خپل نظریات راولېږئ. نو که نظر لرئ د افغان بي سي په 1418 شمیره راولېږئ په همدې خبرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړئ. دا وخت د ماسپښین 2:13 دی. نور راپورونه هم لرو او همدارز د خځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ خبرو. خو تر هر څه مخکې نوریاس نوری ته غوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
په کابل کې نن یې لوی مظاهره پایته ورسېده. خو د ازادۍ راډیو خبري الوی چې لا هم یو شمېر مظاهره کوونکي د مظاهرې په سیمه کې لیدل کېږي. مظاهره کوونکو له حکومت وغوښتل چې د ترکمنستان د برېښنا د پروژې مزید د بامیانو له لارې تېر شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تېرو 24 ساعتونو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې په بېلابېلو عملیاتو کې اتلس وسلوال مخالفین او د ملي اردو شپږ سرتېري وژل شوي دي. د نړیوال ائتلاف لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي داعش ډله په عراق او سوریه کې په سیمو کنټرول له لاسه ورکوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي د پاریس مشریزه غونډه به چې هدف یې د فلسطینیانو د سولې د خبرو بیا پیلول دي د اسرایل مخالفت سره سره ترسره شي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوری غوښتونکو کاندید ډونالد ترامپ وایي د په اړه د برېټانیا د صدر اعظم ډیوډ کامرون انتقادي څرګندونې به له هغه سره په اړیکو منفي اغېز وکړي کدی د ولسمشرۍ انتخابات وګټي. د اذربایجان، ګرجستان او ترکیې دفاع وزیرانو د اذربایجان په قباله ښار کې سره وکتل او د ګډو پوځي تمرینونو په اړه یې خبرې وکړې. او روسانو وروسته له هغې چې یوې اوکراینی سندرغاړي د یوروویژن د سندرو سیالي وګټله خپله غوسه څرګنده کړه او هغې سیاسي وبلله.
قدرمن اوریدونکو اوس هم سباون کاکړ ته غوښ شي چې اقتصادي خبرونه یې چمتو کړي.
السلام علیکم. په مکرې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو مسؤلین وایي چې د نن ورځې مظاهرې له کبله د کابل څلور دروازې د اکمالاتو، خوراکي او غذایي موادو پر مخ تړلې دي. د خوني مرستیال خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د دې مظاهرې له کبله په کابل ښار کې د 1500 په شاوخوا کې تولیدي فابریکو خپل کار درولی وو.
1500 دوکانونه دي، 1500 تشبثات دي، دا 1500 تشبثات چې توقف شي دا ټول هغه څه دي چې موږ په اقتصادي لحاظ باندې ډیره لوی ضربه ده.
د شغل الکوزي په خبره د دې ترڅنګ د نن په کابل ښار کې هم 1500 خصوصي دوکانونه تړل شوي دي. تکل شوی د چی په هرات ولایت کې د کورنی تولیداتو یو نندارتون جوړ شي. د ولسمشر اقتصادي صلاحکار سیرو سلاف ازادي راډیو ته ویل چې دغه نندارتون به د سور میاشتې پر 28 تاریخ جوړ او هغه مواد به پکې نندارې ته کېښودل شي چې په افغانستان کې تولید شوی وي. د شغل هدف په خبره د کورنی تولیدات به د سلو په شاوخوا غرفو کې نندارې ته کېښودل شي. د خبرونو پای
زمون غاګله ازادۍ راډیو او ری ازادۍ راډیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدر منوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادۍ راډیو خبرونه د انټرنیټ باندې هم وګورئ. ازادۍ راډیو او بخې واوري azadiradio.com او azadiradio.org د ازادۍ راډیو د ویب پاڼه پته تاسو کولای شئ چې د ازادۍ راډیو لایف خبرونه او همدارس ثبت شوی مخکنی خبرونه واوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي هیڅ گاونډي هیواد ته به اجازه ورنکړي چې په سرحدونو کې د منل شویو اصول خلاف عمل وکړي. یو شمیر پاکستانی ورسپانو خبر ورکړی چې د تورخم په سیمه کې د ډیورن کرښې ته څیرمه پاکستانی ځواکونو یو ځل بیا د تاسیساتو جوړول پیل کړی دی. تیرونی افغان سرحدي ځواکونو د دې تاسیساتو د جوړولو مخه نیولې و چې د دواړو خواوو د ځواکونو ترمنځ د راپورته شوي کړکېچ له کبله د تورخم لاره هم د څو ورځو لپاره بند شوه. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې داسې یو عمل ته به بیا اجازه ورنکړي. په دې اړه کابل د ازادۍ راډیو خبریال خان محمد سیند جزئیات اوروي.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې گاونډي هیوادونه مکلف دي په سرحدي سیمو کې منل شوي سرحدي نورمونه په جدي توګه مراعات کړي. د دفاع وزارت چارواکي دا خبره په داسې حال کې کوي چې د پاکستان یوې معتبرې ورځپاڼې ډان خبر ورکړی چې که څه هم د تورخم لاره د خلکو او موټرو پر مخ خلاصه ده، خو پاکستانی ځواکونو په سیمه کې د اغزن سیم د غځولو او د تاسیساتو د جوړولو کار بیا پیل کړی دی. په دې اړه د دفاع وزارت ویان دولت وزیری د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، افغان سرحدي ځواکونه به هیڅکله هم پاکستانی پوځیانو ته اجازه ورنه کړي چې د تورخم په سیمه کې د ډیورند کرښې ته څیرمه تاسیسات جوړ کړي.
د تورخم دروازه بدون له قید و شرطه خلاصه شوې ده او هلته خلک تګ و راتګ کوي. زمونږ سرحدي قواوې، زمونږ د وسلوال پوځ قواوې هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په خاوره کې یا تاسیسات جوړ کړي یا کومبل موزیګانی جوړې کړي یا کومبل فعالیت وکړي. دا چې هر چا لیکلي دي دا د هغوی کار دی، مګر مونږ چاته اجازه نه ورکوو.
تیره اونۍ افغان سرحدي ځواکونو د ډیورند کرښې په صفري نقطه کې د پاکستاني ځواکونو د تاسیساتو د جوړولو مخه نیولې وه چې د موضوع پر سر د دواړو خواوو د ځواکونو ترمنځ د راپورته شوي کړکیچ په نتیجه کې د تورخم دروازه څلور ورځې تړلې وه. د تورخم سیمه یوازینۍ سرحدي سیمه نه ده چې د پاکستاني پوځیانو د سرحدي سرغړونو موضوع پکې راپورته کیږي، بلکې افغان سرحدي ځواکونو په وروستیو کلونو کې د ننګرهار د ګوشتې، د پکتیکا ولایت د انګورو اډې او د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د پاکستاني پوځیانو د تیریو او د غیر قانوني تاسیساتو د جوړولو په اړه شکایتونه کړي دي. د پاکستان له لورې د ورته سرغړونو د مخنیوي په هڅو کې کله کله د دواړو خواوو د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې هم شوي چې دواړو لورو ته پکې مرګ ژوبل اوښتې ده. سره له دې چې افغان امنیتي ځواکونه د هېواد د سرحدي پولو د ساتلو ډاډ ورکوي، په ولسي جرګه کې د پکتیکا ولایت استازی نادرخان کټوازی وایي چې اوس هم د دې ولایت په ځینو سرحدي سیمو کې پاکستاني پوځیان د تاسیساتو د جوړولو هڅې کوي.
د پکتیکا په برمل کې تاسیسات جوړ کړو، دروازه یې جوړه کړه. سرحدي ولسوالیو کې ډېر مقصدې دي، مګر دغسې پخې هغه یې نه دي جوړې کړي. بله منطقه ده د خنډ په نامه باندې یادېږي، خنډ کې ډېر مقصدې دي او په تروو ولسوالیو کې دغه هڅې کړي دي.
د سرحدي ولایتونو اوسیدونکي وایي چې پاکستانی سرحدي ځواکونو ډېر ځله د افغانستان له نامنیو او د افغان حکومت له بوختیا ناوړه ګټه اخیستې او په ځینو سرحدي سیمو کې رامخته شوي دي. افغان چارواکو په دې اړه ویلي چې سرحدي ستونزې له پاکستاني چارواکو سره شریکې کړي او هیله ده چې ډېر ژر د ډیپلوماتیکو لارو څخه مخه ونیول شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو د اس ام اسونو په وسیله ستاسو پیغامونه را روان دي. د افغان بیسیم په 1313 شمیره خو مونږ غوښتنه کړې وه چې تاسو خپل نظر په دې اړه ولیکئ چې حکومت د تشدد د پیښېدو مخه او همداراز مظاهره کوونکي په راتلونکي کې د مظاهرو په جریان کې د تشدد مخنیوي څنګه او په څه طریقه کولای شي. خو زمونږ یو زیات شمیر اوریدونکو په دې اړه خپل نظریات لیکلي چې یو شمیر وایي دا پروژه باید له دې لارې یا له هغې لارې تیر شي. لطفا که چیرې نظر لرئ نو خپل نظر متمرکز په همغه موضوع ولیکئ چې موږ مخکې غوښتنه کړې وه، د دې لپاره چې د مظاهرو په جریان کې د تشدد په مخنیوي کې مرسته وکړی شي. خپل نظر د افغان بیسیم په 1313 شمیره پر هغه موضوع چې یادونه یې وشوره ولیږئ، په همدې خبرونه کې به خپور شي. اوس هم ورځو نورو موضوعاتو ته. د بلخ امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د یو لړ پوځي عملیاتو په ترڅ کې د 18 طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د بلخ امنیت عامر ازادۍ راډیو ته ویل چې دا عملیات درې ورځې مخکې د بلخ د سرپرست ولی عطا محمد نور په مشرۍ په کشندې ولسوالۍ کې پیل شوی او لا هم دوام لري. له مزار شریفه د ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان حبیبزای او په دې اړه تفصیل.
د بلخ امنیتي چارواکي د ولایت په کشندې ولسوالۍ کې څه باندې 500 تنو وسلوالو طالبانو ته د مرجوب له وختو خبر ورکوي. د بلخ امنیت امر عبدالرزاق قادری وایي چې د نوې درېیم پوځي عملیاتو په ترڅ کې چې د کشندې ولسوالۍ په 1300 سیمو کې پیل شوې دي، اتدیش طالب وسلوال وژل شوی دی. د قادری په خبره چې د عملیات درې ورځې د مخه د بر سرپرست ولایت محمد نور په مشرۍ په کشندې ولسوالۍ کې د دولت ضد وسلوالو د ځپلو په هدف پیل شول. قادری د یاد عملیاتو د تلفاتو په اړه وویل: په دې عملیاتو کې چې درې ورځې د مخه په دیارسو سیمو کې د طالب وسلوالو د ځپلو په مقصد پیل شوي دي، علاوه پر دې چې اته دېرش طالب وسلوال پکې وژل شوي دي، اته ویشت تنه نور یې ژوندي نیول شوي دي. د امنیتي چارواکی وایي چې د نوي درېیم عملیات لا هم د کشندې ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې د دولت ضد وسلوالو د ځپلو په موخه دوام لري. هغه وویل: د عملیات په هغه سیمو کې د پوستو د رامنځته کولو په موخه او همدارنګه د ولسي پاڅون کوونکو د ځواکونو د رامنځته کولو په هدف د کشندې ولسوالۍ په مهمو برخو کې دوام لري. عبدالرزاق قادری زیاتوي چې د عملیاتو کې درې تنه افغان امنیتي ځواکونه هم ټپیان شوي دي. په کشندې ولسوالۍ کې د نوي درېیم عملیاتو مشرۍ د باغ سرپرست والي حتی محمد نور کوي. کشندې د بلخ له هغه نامنو ولسوالیو څخه ده چې درې میاشتې د مخه هم د بلخ سرپرست والي حتی محمد نور په دې ولسوالۍ کې د طالب وسلوالو د ځپلو په منظور د ته ورته عملیات رهبري کړي وو. تر دمه طالب وسلوالو دوی ته د اوښتو تلفاتو په اړه څرګندونې نه دي کړي. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
د لوګر ولایت په ځینو سیمو کې په دې وروستیو کې د بهرنیو جنګیالیو د فعالیت خبرونه را رسیږي. د لوګر ولی وایي د لوګر ولی دا فعالیتونه تاییدوي، خو وایي چې د هغو او د نورو وسلوالو مخالفینو د ځپلو په مقصد اقدامات ترسره شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال داود تپان د لوګر د امنیتي وضعیت په اړه له ولی حلیم فدایي سره مرکه کړې.
په لوګر کې امنیتی ساحه پراخه شوې ده که پخوا غوندې د سړک تر محدودې پورې
د ولس همکاري زیاته شوې ده. انکشافي پروژې زیاتې شوې دي. ولس امنیتي ځواکونو نه هم ملاتړ کوي او هم په همور سره مرسته کوي، او په عین حال کې امنیتي ساحې تشخیصول به ډېر مشکل په دی وي چې مثلا موږ په هر کلی کې ښوونځی لرو، یعنی ښوونځی چې د هغه دولتي مؤسسه ده، یا مثلا موږ په هر کلی کې انکشافي شورا لرو، موږ په هر کلی کې د ملي پیوستون پروګرامونه لرو. کله دې بود نه ورته وګورو نو له انکشافي پلوه موږ په هر کلی کې حضور لرو. اما اکثر وخت ملګري داسې فکر کوي چې که په هر کلی کې موږ وکولای شو چې عسکر ولرو نو دا به د حکومت د حضور په معنا وي، چې دا دید تر ډېره بریده پورې یو ډېر جنګي دید دی او موږ د حکومتدارۍ اصول بیا نور دي. دغه خپله د ښه وضعیت شاخصونه دي، اما موږ هیڅکله هم د یو ناګواره او ناوړه پیښې چې د وسلوالو لخوا ترسره سي دانه شروع دولای، ځکه چې وسلوال تل له نرمو اهدافو او اکثر وخت په مساجد او عامه ځایونو انتحار او انفجار نکار اخلي، او دا غڅ دي چې په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې هم دي تصور کېدلای شي.
والي سب داس ویلې کېږي په دې ورستیو کې چې د کابل وضعیت له لوګر خرابې کې او دلته بهرني جنگیالي موجود دي، دا تاسو څومره تاییدوي؟
موږ بار بار دا هیله کوو چې غواړي چې په کابل کې امن وي، په لوګر کې امنیت ته توجه وکړي، ځکه چې لوګر یوازې د لوګریانو نه بلکې د کابل 15 میلیونه یا 16 میلیونه وګړو د محافظ او د غوی د دروازو د ساتونکي رول هم لوبوي. نو منطقي هم دا ده چې باید انسان همیشه خپل ساتونکي هغه ته ډېره توجه وکړي، او زموږ هیله دا ده چې په دې اړه باندې امنیتي ځواکونه، وزارت دفاع، ریاست محترم د امنیتي ملي او د کورنیو چارو وزارت، هغه کمبوتات چې موږ په امنیتي برخو کې لرو هغه بشپړ کړي، تر څو موږ له یو پلوه د کابل امنیت ساتلی وي او له بل طرفه لوګر کې د لوګریانو امنیت ساتلی وي. البته تر کومه چې په بهرنیو جنګیالیو پورې خبره ده، ولسمشر پرون هم په دوه ورځې مخکې هم په لندن کې دا خبر په واضح ټکو وکړه چې تروریزم مذهب نه لري، تروریزم سرحد نه لري. په افغانستان کې اشاره وکړه چې په مختلفو ولایتونو کې موږ د چچن، ازبک، قرغز، پاکستانی مختلف جنګیالي لرو، او زمونږ هم لومړني ابتدایي معلومات دا وایي چې په ځینو ولسوالیو کې په کم تعداد باندې بهرني جنگیالی لکه پتسرخ خروار برکی او د ازر په سرحدی برخو کې حضور لري. دغه لمړنی راپورنه مونږ لرو امه دغه راپورنه لا سقوال باندې کار روان ده. دوی په خوا مونږ په خروار کې عملیات زمونږ امنیتی ځواکونه وکړل او تاسو لږ په کې نه کسه وژل شو چې اکثریت بهرني او د دوی کورنۍ وي.
د لوګر والی محمد حلیم فدایو چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د لوګر د امنیتی وضعیت په اړه خبرې کولې.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم اس له ازادۍ راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
زمون غاغله ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو هرات، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
حمد مومند له کابل نه خپل اس ایم اس کې لیکي حکومت د بې ځایه مظاهرو مخه نیولای شي. توریالی هغه د هلمند څخه لیکي په دې مظاهرو کې د پاکستان لاس دی، دولت باید د دې مسلې غم وخوري. نور محمد حقیار له هلمند لیکي د مظاهراتیانو لپاره باید اولس غونډې او جلسې وکړي چې مشکل د ولسونو ترمنځ حل شي. عبدالله خوګیانی له کابل لیکي زما نظر دا دی چې دولت باید هیڅ مظاهراتیانو ته اجازه ورنکړي. ډیر دولتي کسان له خپلو کارونو څخه پاتې کیږي او ډیرو دوکاندارانو ته تاوانونه رسیږي. محمد معصوم خان نورزای دلارام ولسوالۍ څخه لیکي هغه مظاهرې چې نرموي او عامه او خیر عامل منفع کارونو ته ضرر ونه رسوي حکومت باید مخنیوي ونه کړي. او فتانا عثماني لزابل لیکي حکومت باید مخکې لدی چې مظاهرې وشي خبر ورکړي چې که څوک تشدد وکړي نو سخته سزا به ورکړل شي. زمون غاغله ازادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې د ازادۍ رادیو د ځنګړي 19 پروگرام نیمه نړۍ د اوریدو لپاره را سره اوسې. خو له هغه مخکې
خبریاست د ایتالیایی او اسپانیایی څیړونکو یوې ډلې فضایي سفینې ته ورته ماشین جوړ کړی چې د افریقا د بېوزلو لرې پرتو سیمو خلکو ته په یوه وخت د چاک اوبه، انرژي او انټرنیټي خدمات برابروي. دا آله وټلی نومیږي او د جوړولو هدف یې د افریقا د بېوزلو سیمو د خلکو په ژوند کې آسانتیا برابرول بلل شوي دي. د دې آلې اختراع کوونکي وایي چې دا د نړۍ تر ټولو لوی لمریز کمپیوټر دی. وټلی د ورځې 15,000 لیتره د چاکوبه برابروي او هر دسکا په 800 متره واټن کې وای فای انټرنیټ مهیا کولی شي. په دې آله د موبایل ټلیفون په شان برقي وسایل هم چارج کېدای شي. دا پروژه چې لګښت یې 1,400,000 یورو دی د اروپایي اتحادیې د هورایزن 2060 پروګرام له لوري تمویل کیږي. د دې آلې جوړونکي هڅه کوي چې په افریقا کې له مدني مؤسسو سره همکاري وکړي. د دې آلې جوړونکي غواړي چې په 8 کلونو کې 10,000 وټلي د افریقا په بیلابیلو سیمو کې ځای پر ځای کړي. اټکل کیږي چې دا پروژه به 50,000 تنو ته د کار فرصت برابر کړي.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسودا نیازه
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې خبرونه کې د ښځو په رواني ستونزو خبرې کوو. دا چې ولې ښځې زیاتې په رواني ستونزو اخته کېږي، د روغتیا وزارت د ښځینه رواني ناروغانو د درملنې لپاره کومې اسانتیاوې برابرې کړي، په روانه خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې زه مسوده نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، یو انجلۍ چې پوهیږي تعلیم حق دی خو تعلیم ته نه پریښودل کیږي، یو ښځه چې نه عاید لري او نه په خپل زړه د کور د یوې افغانۍ د لګولو واک لري، هغه ښځې او نجونې چې هره ورځ په کورنیو کې رټل کیږي، وهل کیږي، په زور او جبر ودیږي، او هغه ښځې چې بې عدالتي ورسره کیږي، ورو ورو په رواني ناروغۍ وخته کیږي. ډیر وخت کورنۍ د ښځو رواني ناروغي بابېزه ګڼي او آن پټوي، ځکه دوی ګمان کوي چې که څوک پوشي چې په کور کې خور، لور یا میرمن رواني ستونزه لري نو په لیونۍ به مشهوره شي. کورنۍ داسې ښځې ها وخت ډاکټر ته بیایي چې نوره د پټولو نه وي، عصبي حملې او شکونه پرې راځي. د کندهار اوسیدونکې راهله چې د کابل په صحت رواني روغتون کې بستر ده، خپله کیسه کوي چې ولې په رواني ناروغۍ اخته شوه.
ما ته دا نه جوړي د دې خاطره پیدا شوې چې زه واده شم، زه بنم لرم، هغه بن مې اوس ما ډېر جګر خونی تېره کړې دي. د هغې نه پاسان بیا هغې راته هغه وړوکې لور مې 12 کلنه کوچنۍ یو هغه واده کړه. د هغې خاطر ما ته دا تکلیف بېرته زیاته شوه. سر ما باندې عملم راځي، د خپل ځانه تنګه یم. خراب نه دی خو وړی واده که په سیم 12 کلنه وه، بېخي وړی واده کړې ده. زه وخت خانه کې هم دی ورته شیرین خوري کړې وه. هغه ته م زما دا بنه چې دا دا بیا ډېره بې پدر ده. د دې غټ غټ ځوانان زمن دي، یو زوی ما باندې چاقو واخیستله. د هغې د خاطره دغه تکلیف ما ته پیدا شوی دی رواني. هېڅ د کور کار ته مې چې لاس نه ورځي چې وکړم. ښه مې اشتیا ورته کېږي خو بیا یې نشم کولی چې وکړم کار، او سر مې عمله راځي او ژبه مې بنده شي، لاسونه پښې مې شخ شي، بیا دغې نه مې زړه باندې چمله راشي، بیا نور نه پوهېږم، ستونه مې بند شي، زړه مې ټکان کوي. دو یو نیم کال دا هغه ناجوړي وه، خو اوس چې زما لور واده شو د هغې وخت نه زیات شو. بیا هغه چې واده دی بیا یو ورځ هم مکه نه ده راوستلې. ما باندې دومره ظلمونه کړي د هغې سره، د هغې د مېړه سره، د هغې د پلار سره، چې اوس بیا موږ که نه پرېږدي هغه ده.
راهلې خور چې په روغتون کې ورسره ده او پالنه یې کوي، وایي چې خورې یوازې د لور درد دې حالت ته نه ده رسولې. دا وایي خورې په 14 کلنۍ کې د پیسو په یوې معاملې کې په بن واده شوه. بنې دومره ظلمونه پرې وکړل چې په یوه کال کې حال ډېر خراب شو.
موږ دلته مخکې ورور ته واده کړه وردګو کې، بیا دې مېړه چې وه په دفتر کې وه د حزب اسلامي په کوټه کې، هغه موږ ته پیسې راکړې. موږ ته موږ ته په ګټه پیسې راکړه، هغه موږ په یاندیار بالا بود وکړو پیسې راکړې. د دې شریکه چې وه د مېړه سوالات خراب وو، دا راغله د مخکه ویسې ته څه پیسې ما ته راکړه، موږ به د دغو خلکو کار خلاص کړو. بله خور موږ په هلمند کې ورکړې وه، دوی پیسې چې راکړې زه به تا ته درکړم. د خو بیا بله موږ د خاله کې یا مام کې چې کې دا ورغلې وې چې د تا مېړه دوی ته پیسې ورکړلې، د نه اوس اتمان د ته لور ورکړي په تا واده کړو. موږ دوی خوانې نورې ناستې وو، دا موږ درېیمه وه، د 14 کلنه وه. نو سړي چې جانجول غول مغول کړو چې غږې پې پورته کړلو، بیا موږ ورکړو. بیا نو وایل کاول زر د ملاتای نه دي، دا ورکل کوټ کې پښین کې ګرم په خپل بیرته پایپ نه خولي تور وچول. یو کول داسته ما په سیاتې رواني شپ خونه کې نو جوړ روغه شوله. موږ د لور سې ورکل سخ کول، بیا وایل کاول نه تو نه سپکی علا کې په وین پوخه اخره مرز دغه عصبي شو.
هله وای اوس یې دلته درملنه روانه ده، تر پخوانه ښه شوي، خو خپل غمونه نشي هیرولی. کله چې ورسره شوي زرمونه ور په یاد شي نو حالت یې خراب شي.
اوس دومره پوهېږم چې خوب مې اوس لږ پیدا شوی دی او عمله مې لږ کمه سوې ده دغې وخت نه دوا راکوي ساره مخ هم ګولۍ راته راکوي خبره چې راسره کوي هغه تسلی ماته راکوي وایي چې خیر دی ښه به شي څنګه به شي خو بیا ما چې یو ساعت کښېنم بیا مې سوچ په بره ولاړ شي یو چل ده چې بیخي کوچنی واده کړې ده بیا یو کال کېږي ما نه دی لیدلې زه داسې یو وخت کې ورشم چې ووینم اولاد مې نور هم خراب شي بیا نه یم ورغلی دغې وخت ته اولاد ای چر څه وویني ما باندې تاثیر کوي زړه ورته جګر خون کېږي دغې خاطره بس زه ښه نه شم
روغتیا وزارت د رواني صحت د ډپارټمنټ مسول احمد بشیر سروري وایي د بیلابیلو سرویګانو له مخې چې په افغانستان کې شوي ښایي چې په سلو کې له شپېتو نه تر شپږ شپېتو پورې افغانان د رواني ناروغۍ نښې لري چې په دوی کې زیاتره ښځې دي. دی هغو عواملو ته اشاره کوي چې په ښځو کې رواني ناکراري رامنځته کوي.
په ټول دنیا کې داسې فکر کېږي چې دا ښځینه دویم جنس دی نو نارینه د دنه برتري لري او محدودیت ورته وضع کېږي. د زنانه هورمون د کته پورته کېږي دا هم ښځینه مستعد کوي ځینې مریضیګانو ته او د دوی خلق او مزاج په یو میاشت کې ډېر کته پورته کېږي. دا تربیه د ماشومانو درنه کارونه په کور کې ښځینه مثلا خپل هغه فول ازادي نه لري نشي وتلی له کوره چا سره خبرې نشي کولی پیسې مثلا اجازه نه لري چېرته تللو اجازه نه لري. دا عوامل دی چې مازی پذیري زیات کوي.
ښاغلی سروري دا هم وایي چې روغتیا وزارت په رواني ناروغیو د اخته ښځو د درملنې لپاره کومې اسانتیاوې برابرې کړې دي او وایي چې دوی 270 رواني مشاوران چې نیمایي ښځې دي د کابل او ولایتونو په اکثرو روغتیایي مرکزونو کې ګمارلې دي او خلکو ته خدمات وړاندې کوي.
اکثریت روانی مریضان چې دی خفیف مریضان دی مثلا په سلو مریضانو کې چې تاسو روانی مریضان ګورئ 98 خفیف مریضان دی چې بستر ضرورت نه لري ډاکټر ضرورت ډیر کم پکې لیدل کیږي په مشورو او په داسېانو ښه کیږي. 2% دی شدید ناروغان دی شفاخانه ډاکټر یا دوا ته ضرورت دوه هغو دپاره یو سل بستریزه شفاخانه په کابل کې لرو او په شپږ زونونو کې شپږ منټل هیلت وارد لرو چې ظرفیت یې تر شل در څلوېښت بستر پورې په دا ټول کلینیکونو کې چې په وزارت صحت عامه کې موږ لرو 2200 کلینیکونو کې اکثریت که خدمات صحت روانی په بسته کې شامل دی او په اکثرو کې اوس دغه کونسلران ډاکټران ترنینګ یا آموزش لیدلی دی.
په کابل کې د صحت روانی روغتون کلینیکی روانشناسه طیبه الکوزی وایي زیاتره هغه ښځې چې دوی ته راځي تر ډیره د کورنیو د تاوتریخوالي له امله په رواني ناروغیو اخته شوې دي چې دوی د درملو او رواني مشاورو له لارې درملنه کوي.
اینا د حالت پیش ما میاد
که دا خزی پدا سیال که مکترازی چه حمله پری رغلی بی ازینی بیده سیوی چه لجسمی دردونو شکایت کبی وای چه غریم شخ دی زرمی تکان کبی زرمی تنگ دی پا وجود کمی درد دی مک ماینات ورکو خوبینو چه جسمن بیخی جوری بی نو پوهیگو چه روانی فشارونو دیدوی پا جسم هم تاثیر کردی دا غو ناروغی تا پا شدید و حالاتو که لمره دوا ورکو او بیا وروسته د دوا او خبراتورو او مشاورو له لارې دوی درمل نه کوو. اکثره دا ښځې له خپلوانو نه پټه درمل نه کوي ځکه په ټولنه کې ځینې خلک ګمان کوي چې که څوک په رواني ناروغۍ اخته وي هغه لیونی دی. موږ ډاډ ورکوو چې خبرې او د دوی شهرت پټ ساتل کیږي.
میډیکا افغانستان له 12 کلو راهیسې په کابل، بلخ او هرات کې د ښځو د رواني روغتیا، حقوقي مرستو او د ښځو د حقوقي ملاتړ په برخو کې کار کوي. د دې دفتر روانشناسه زرغونه احمدزی وایي چې له تاوتریخوالي، محدودیت او فشار نه ډک ژوند ورو ورو یو ښځه په رواني ناروغۍ اخته کوي. میرمن احمدزی هغه نښې چې تریخکاري یو ښځه یا نجلۍ په رواني ناکرارۍ اخته ده داسې راښیي.
هغه ښځه یا نجلۍ څه پوهېږي چې ورځ په ورځ دې ته یو زړه تنګوالی پیدا کېږي اندک رنجه کېږي نه غواړي چا سره خبرې وکړي غواړي تنها اوسي کار څه وخته کوو ډېر ښه په شوق مخته وړ مصروفیت یې درلود هغه ورځ په ورځ کمېږي هغه علاقه او شوق کار ته نه لري خپله نفر وایي وایي زه ډېر بد احساس لرم احساس د خستګي په ټول وجود کې کوم او هېڅ شي مې له وسه نه کېږي هغه فکر کوي زه تنبله سوې یم حتی د ډوډۍ په خوند مزه وایي نه پوهېږم هر شی راته هغه وخته خوند له لاسه ورکړی سرواز تم توجه نه کوي ورو ورو ټول اړیکې له خلکو سره قطع کوي اته خپل د کورنۍ له غړو سره نه غواړي سي خبرې وکړي فقط په یوجی کې غواړي کینی پردې کش کړي خپل ځان سره په خپلو غمو کې ډوبوي.
میرمن زرغونه وایي هغه ښځې چې رواني ناکراری لري بهتره دا ده چې یو ډاکټر یا روانشناس ته ورشي، خو که دا اسانتیا نه لري نو هڅه دې وکړي چې د خپل زړه غوټې دې زړه کې نه ساتي، له یو چا سره یې شریکې کړي او خپل ځان ته بوختیا پیدا کړي.
مګر تاسو په تقدیر او قسمت باندې ډېر باور لرو، هر رقم ځوان څه لري هماغه حالت چې فرض مثال په ځوان کې راغلی هغه قبول کړي، که دغه حالت قبول کړي شاید دومره دا د رواني ناخوالو خواته شاید لاړه نه سي او که سازش ورسره ونه کړي نو طبعا د دې په روان باندې تاثیر کوي او دا ممکن د رواني ستونزو خواته لاړ سي. کېږي سي یوه پېغله په کور کې یا یوه ناوې په کور کې له خامک سره علاقه ولري، ګل سره علاقه ولري، هغه شي سره دا علاقه لري، هغه شی څه خوښېږي، له موږ سره کار وکړي دا هم دې ته وایت کی دی به عوام دا ور باندې مصرفي، هر څومره سه سوق مصرفي ستونزه نه لري، هر څومره سه موږ ورته بیکاری اما عمر په مخپلو ستونزه او په مشکلات فکر.
درنو اوریدونکو د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وا، تر بیا مو په لوی الله سپارم، خات او ودان اوسئ.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په وېب پانه کې azadiradio.com